او تاسو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د رادیوي مجلې په نننۍ غنډه کې د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید په اړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داغه د پاره خو شرایط دی چې اول وخت لیک لوست دی. دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د خې شاعری په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې باغی پرته ده کړی ده با د سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتي عالمي سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم، نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راسنې دلواوري.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده، نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوخه کیږي چې ولس د خپل تیرو حماسو تاریخ او لرغونی فکری درې سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې منزل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د منځنې مراسم وکتل، او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د منځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش منځل کیږي، او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول منځنه وشي، او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. له یوې خوا به یې د یوې لویې تاریخي پیښې خبر ترلاسه کړی وي، او له بله خوا به د خپلو پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آګاه شي. نو په کار ده چې دا ورځې په شعوري ډول ونمانځل شي او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګه پاتې نه شي چې ولې یوه ځانګړې ورځ، اونۍ او یا هم پیښه نمانځو. په پیل کې له مریم توخینا د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غر دودیزه کلنې مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکاوالو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینهوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې ترسره کېده، دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوی مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غر مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې، نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غر دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غر کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غر آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینهوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غر د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دوري د انزورګر میناتورست او زلند چری استاد کمال الدین بهزاد علمی او چړنیز سیمینار تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمیر جګ پړو دولتي مسولینو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوی او د علمی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینی صافی وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوی تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګری مانیلا په واسطه انځورې شوی تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګری مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې دغه وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللې سپارل شوې څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواده خلک هم وو چې هغوی کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحا هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم معافي ضمیر د چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران را پاتې دي دې نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خب یواز د تقسیم الحق تحصیل چې پاجی خان تحقیق کړی وو، کله چې علی خان په چار سده کې شاعري کوله پرته علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار سده کې وو، څلور سوه، خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی، شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کارا شو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر پرې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غرجنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده، همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی.
پراپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل. یو ډیره مهمه مسأله د شعریت، او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي. خو دا چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو، د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو، او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله څخه په نننی هنر جاج کې کړي.
هنر جاج.
بسم الله صاحب، شاعری ته هر سړی له خپل نظر ګوري. څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي، خپل فکر پکې انتقال کړي. څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي. یعنی خپله د شعر حقیقت څه دی؟ شعر یعنی څه؟
والله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی، او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده. سے شعر سے توائے خدا بیت مگ معلوم حقوق پر جانتا کسان سے شعر لکھی بیت مخ کے دینا د شعر په حقیقت باندې ځان پوک چې شعر څه ته وایي، هم د خپل تصور پوکي وکي او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي. هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي، په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي، هغه د مطالعه کې اول به له قرآن شریف نه شروع. قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې شعر تهمت لګول، دا شعر او په تفاسیرو کې راځي چې عرب سی ول هغه په شعر باندې پوهېدل، شاعران ول، او په دې هم پوهېدل چې قرآن شعر نه ده. او بیا یې نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل، د دې وجه څه ده؟ په دې باره کې بعض مفسرین لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي، هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري، یعنی په خیال ولاړ وي. دا یو نظر څو کنه دویم مطلب دا اوسې نه کړي قرآن اوس بدا یو غیر محقق مضمون ده، او دا څو نظریې به راواخله لکه شعرپوهانو. علامه اقبال وایي، وایي: بوالی اندر غبار ناقگم، پیر رومی پرده محمل گرفت. شعر اگر سوزی ندارد حکمت است، شعر می گردد که سوز از دل گرفت. د دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړې ده، بوالی سینا او پیر رومی. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفه په منځ کې فقط دومره توپیر کوي چې د زړه سودو سره و شعر ده او کنه حکمت ده. په نبی علیه السلام وایي چې انا من الشعر لا حکمت، ځینې اشعار څه دي؟ نو هغه حکمت دی. په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده چې نبی علیه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي، بعضې شعرونه یې ښودلي. لکه په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر په حقیقت نه دی ښودلی، فقط دومره یې ویلي چې بعض شعرونه داسې شته په کې حکمت وي. نو د دې نه دا معلومېږي چې داسې نه ده چې مثلا ټول شعرونه د حکمت وي، بعضې شعرونه. د شعرونو ستانس په کې حکمت نه خوري کنه شعری الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره سلیکتیا درته هم د الفت سره موږ سخته نازواني کړې ده. بیا د جمله معترضې په ډول درته وایم، ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک ما نه پوښتنه وکړي سي تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثر کلیات الفت نثر ما ته ډېره خوند راکوي، هغه شعر ده. بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته په دې باره کې، علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نشته. د معانی د علم او د عروضو د علم نظره شعر هغه کلمه داسې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزنې برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوعي مقفه وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفې او د منطق په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساواجي په نامه پیږي، موږ ډېر ماشومتوب کې لوستلي وو د شعر باره کې، مایان قبض من هاویان بس تو شعر هغه شی داسې په اورېدلو سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بست پیدا سي. قبض مانا داسې زړه دې په تنګ سي، خفه سي، پریشاني در باندې راسي که نه، لکه بعضې شعرونه کې تراژیدي که نه سي وایې ورې خفه کېږي، او بعضې کې مثلا طنز وي که نه نو ته خوشحاله سي، طبیعت دې ورسره خلاص سي یا تا د زړه خبره وي. دې باره کې خو دې دخته ډېرې نظری دي، سړی سي کتابونه پسې وګوري یاره دا اوس تا ته خبرې پرې وکړم تر مازدیګره مو خلاصېږي. مثلا په دې باره کې د ژان پل سارتر هغه وایي سي هر لفظ وایي دلالت کوي په یو معنا باندې، لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ سي ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر سي ده قطعه نه جوړوي، نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي سي وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محوه کېږي چې په دغه نسا کې څنګه حرکات محوه دي، حرکات د نسا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نسا کې داسې مرغم سوی دی چې هغه حرکت ته بیخي چا توجه نه وي، نسا ته یې توجه وي. بیا سي ورسي سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي، هغه وایي سي بس هر شی وایي وایه که بدلمنی ده که شراب ده که پوچ ده که فحش ده، یه غوی به ازان تا نظریات داری. نو ده خبر می کوله سی اوس ده شیر حقیقت چی شده ده تست تو دست بیابان تا ورزی نو لارا داشت کوله که گیسی اوس شیر ده چی شیر. اوس التف حسین حالی وای در سو شانه سره مقایسه کړی دی، شعر، بوتراشی، مصوری، نقاشی. آغا وای وای دغه نقاشان مشه سره سم کی بیل رنگ نقاش کی، ای آغا شای بینه ما آغا شای داخل خود لیکن رنگ نی، او بیا مصوران آغا رنگ هم مصر را اخلی، او بیا مثلا پا تیاتر که آغا رکات مصر را اخلی پا تمثیل که، او شیر سی دا بیا دی دل یا دو قدم نورم مخکیزی سی آغا دی زر خبری هم مصر را اخلی. مثلا که او بطراش رازی مثلا ما رسم که سر بزیم ها که یو مصور می رسم که زو بیم خور رنگ بمی هم مصر ای که یو سوک ممثل دی ما تمثیل که اغدی ما حرکات بم که، خو لیکن یو سوک که یو شاعر که دی ما پاره خبر که ناقا بیا غدی ما دی زر خبر ام راحتی. مثلا زی یو شاعر ما زدی ماشوم پاره یو شیر وایم زی دی ماشوم لگریوان اثر را باسه ما دی ماشوم پدلی کسی خبری دی آغا زکوم آغا وای دا غدی شیر حقیقت دا. خو کوس بر تراس الفت صاحب تا الفت وای و یو شیر دا یو حکمت دا، آغا وای وای حکمت او علم آغا سی پا یو موضوع بانده بس کهی تا تا یو شای معرفی کهی، مثلا انسان تا تا معرفی کهی دی غیر گونو بانده غیگی که دا تسکلیت در تا جوڑی پختورگی و بدوری دا شاین در تا تا دی بند تبصیرات تا کهی، خود دکه شاعر بیا تا تا داغا انسان نیم پرت و نیم بربند کهی تا نمتاثر کهی. و دا شیر مطلب دی وطفا سی پا نیز دارده سی مما دست یو شای سی مثلا شیر هاگا کلمه دا یا شیر هاگا شای دستی تا متاثر کهی تر متاثر سی. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه، مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای سي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکم، خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره ماته خوند راکوي سي، یو شاعر هر خبره سي په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده، دې خبرې زموږ شعر نسو ویلی.
لکه تاسې هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته له خپل نظره ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نورو ته انتقالوي، یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغو مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوي، شاعرۍ ته ګټه کړې،
فایده یې کړې ده شاعران ته، شاعران ګټه کوي، یو شی چې څومره څېړل کېږي یو حقیقت را برسېره کېږي، دا خو ګټه داسې مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي. البته هر څوک نه مطلب هغه چې څوک په دې باندې پوهیږي هغه مثلا مطالعه یې کړې یو څه علم لري او په شعر کې متوجه پر رسېدلی نه هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي څه نظر لري څه غواړي هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یوه وسیله ده دی کې شک نشته اوس، ځکه نن سبا سه شعر څومره لوستونکي لري چا یې نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، هغه کسان چې مثلا یوه نظریه یا فکر لري یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر او خپل ایډیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شو دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، د ما خپل دا نظر داسې د ما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري، زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سوسی کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې ګوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی د ما نه شعر غواړي او د مېلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، هغه د خپل کوم فکر چې ده خپل نظریه د تصوف او د انسانیت هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې چې نه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدئولوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده، په نورو کې مثلا بس چې باید کرد یا اقوام شرق. فقط مولانا اقبال چې ده هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې، په نورو کتابونو کې دی شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخې ته لی ده، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تاسو چې تر یو وخته پورې وي کېدی شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعر ټولګي هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګورې؟ یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدی شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي؟ کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، د الفاظ باید سمبولیک تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده؟ سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
ولا دغه حالت مخ په لر ډېر سخت ځوروي، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یوې د دوی د مینوالو حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ماته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایډیالوژۍ دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي، وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده، د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخان ناست ده. د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات دا شاید دومره قیمت نه لري، په دې باندې سره نسی مخ کېدلی بس تر وګرځید نو په ټوکی یو کتاب ولیکه بیا راغی پاچا ته نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي او د دې غمه باید ته خوړلې شي زه خپله ډېر سخت ورته خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هر پښتني د وس کار نه دی دا کار ډیر لوی جرأت او لستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې لګڼ ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړي او لای هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه اغل فرشته چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه یو ډول د خبرو ډکه ټولنه ده تاسو د سینما ډګر تراغلی څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خبرونو ته دعوت کړلما څنګه چې تاسو ویل هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکي نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مې کوم سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې نشي کولای بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راش په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي تر څو موږ وکولای شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو
دا خو یو ډیر لوی اراده و چې تاسو وکړه کله چې دا فیلټر راغلی مشکلات سي
مشکلات قومي سنځي وی چې قوم ماته ډېر سنځي پیدا کړلې چې اوس هم ز خپل قوم سره پرهوبه ته هغه مرخانه ما ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی نو کله ک زغه سره اړیکه وساتم نو د زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر لکورو وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما پاړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه هینجونی نه دی نو په دې خبرې غوښتل چې هغه زما روحیه ضعیف کړي نو ما هیڅ کله خپل روحیه لا څور نه کړو تنه نو زه پورې کار کوم
کورنۍ څنګه وا مور پلار ورونه خويندې خامخا غیبم یو ډول
حاول زل چې ما غوښتل کار پیل کوم په یو شخصي رسنۍ کې نو کله چې ما زلاړ مایل ته انټرویو ورکړنو ما ته ویل چې تاسو به درشي موږ سره کار وکړو نو خبره چې زلاړ ما خپل مور جان او پلار جان سره شریک کړم نو پلار مې اولنی خبره دا و چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لوري او زه تا لکه خپل ځان غونډه پیژنم خو قوم به څه وایي ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې نو پلار ما ته ویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم اطمان خبرې کوي نو هماغه وجه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځ زما تر څنګ ولاړ دي کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسیږي حال کیږي زما
پیل دی یعنی د سیمې زوراډیو غانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کوالته کوم برخې کار کوي
هلته په زینو تفریح پرونی مې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډیره کم جرأت هم ما د څه په خپل خبرو کې ډارې دلم تاثیر لاندې بتللم او اولنې خبرونه چې ما مخکې وړې د موسیقي خبرونه وه نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه باید پیدا کړم نو حساسه په ټریننګ باندې او دا باید تاسو ور چې کله چې سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینه په مخ کې یعنی آینه ته مستقیم یو وار ما تمرین کړ او هغه تمرین وو چې فرشتال میډیان تر ورسول
د آینی په مخ کې د تمرین وک خپل ځان ته لګیاوی
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو خو مور دې به مې زبر ولما ټول به زبر مې ټوکی به را سره کوله ماته ویل چې لیونی بیا شروع
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي په تلویزیون راښکار شي د کمرې مخ ته ودرې دي ای کوم پروگرام دی مختولو کنه اکټینګ جوک
اول زل څنګه چې ما تاسو ویل په ورسنه کې ما کار فایل کې هغه راډیوي برخه وو ام راډیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده نو کله چې ما راډیو کې کار فایل کې څو خبرونه مخ کې وی وړ بعد یې ما غوښتل د سکرین په مخ راشم نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلې وو ډیر می جوړلې وو د کیمرې تاثیر ډیر وو نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړې او ته ډیر ضعیف یې نو دا کلمه چې ما واورېده نو هغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم او هغه ورځ وه چې په هغه شپه زه لاړم د آینې مخکې ما ترنینګ وکړو نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا
کړ کله ناکله داسې وي چې انسان په ځان نه پوهېږي چېره په ما کې کوم جوهر دی هغه جوهر پېژندنه مهمه وي د جوهر د کلو پیژند
ولا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه معنی وی پیژندلی خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړ کړم چې هغه جوهر څه باید پیژنم ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم سیده ماته قوم د خبرو کړ فلاند خبرو کوم زه باید د کارونه کوم خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلې هغه لا چې نه ز کولای شم دا لا شاید ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړی خو کله چې قوم خلکو ماته خبرې وکړ چې ته نشي کولای نو هغه واخو چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ مکارو چې زه باید خپل وجود کې هغه غلط پیدا کوم چې ما لوړو خپل غلوړ مقصدونه چې ما دیغه ترسوي
ډېر پښتني جونې به د اوس به ساسي غږ موري دا وی پس کیم دا علاقه وی شوق وی کنه چیرې یو جوهر غویم لري پس رکی لزان سره لري چې هغه باید راو باسي خود دغه جوهر دراويستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یار ووزی غوی تستاسي دغه څه
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس سره وی یو څه لاس ور کوي نو ام داسې چې زړه غلم ډېر ډېر ته کار میکړم ما مثلا خپل قوم یوې خوې کیدا پریخته می دی غوي ځکه دل پر کاغوي ما انتخاب کړو نو ما باید یو چادری کړی وای کله چې زبیرنم تلم زه باید د چادری سره تللم او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنی مسایل وای هغه کې تصمیم مخسل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خلک چپنی ول وای خو ما دا کار نه دی کړی ما خپل قوم یو طرف پریخته هغه خبر می یو طرف پریخته دي او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند کوم خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه نجونه هم چې غواړي راش په وړګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د ځین شایان نتیر شي نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکه تر څو یو شی لاس سره
کومې به درته غواړم
مننه له تاسو څخه سلامات
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه به ولري او لوستونکي به تر پایه لزان سره ساتي بیا به د کیسې اوج ترسیږي نظر پانی په نه نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه راسنې د لورو
زر پانا راسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی یو شیبه تم شو د لکړین په مرسته د ملا شخی وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو د اس لب خو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو غوګونو ته یې وازی د اسونو د نالونو منظم کړپو کړپ رسید نه یې غختل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي اوازونه ورو ورو ور پسې را نږدې کېدل دواړه په خپلو کې د کوم چا پاړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیاو پر را رسیدو یې سپینګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پریښوده خو هغوی سپینګیری منځ کې را ایسار کړ سلام بابا
وعلیکم سلام
ستړی ماشی خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپینګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپینګیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ګیري او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ګیري ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي، دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ورپرې کړې، بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خو هسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، زه نو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې، آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپینګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې، تود باد لګېده. سپین ګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غږ پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګرې وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپر مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و، هیڅ ډول ویره او وارخطۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول، تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډیر خدا، تاوی دا ډیر خدا، ماوی منم در سره، تاوی مونږ ټول تا سره بهد مینا لرو. زهم د مینې تګه ما وکړ وړون دیتے مات، درې کال وتلو زپکی در په در شوم، د مشرۍ لکورا څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکی خلق اول په خپل په دې دوه ټکو نه پوهېږي. په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت، د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس پدی ظلم دے خدای دوی ل سزا ورکړي. خور هم د خور پزړه اکثر کوي لوبه، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبه. چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تګي، رور هم د بل د خولې، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خولې. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نه شو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندي یو. رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي، خو ځینې داسې هم وي چې شیوزگار راځي. مال په نه خبره خدای شته چې قار راځي. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار راځي. لنډه اوږده دا ده، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای رب ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جال دی، چې په یو رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې، ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم، چې د بل چا سره دا مسخری مکوي. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خلری صاحب. ته له وطن نه لري، زه د هر تن نه لري. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. زم ستا عزت زما له ژونده محترم زیات دی. د تړونونو تار مې بایلو، د تړونونو تار مې بایلو، مور خور رور سچ پلار مې بایلو، ارمان د ژوند شعار مې بایلو.
مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگلی لمیدان وطما خالی سنگلی لمیدان وطما ہغ زخم چے پکم زخم کتوی ہغ زخم چے پکم زخم کتوی تانا موار